بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکه ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لده عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لده غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو په مازګرنې خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لامینه خلاص اډه ګډه ګډه سلامونه منه ایزان ونند شروع یا چرشنبه ورځ د یو زرو څلور سوه لومړی هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې دوهمه د څوارلس سوه څلور څلوېښتم هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې له اته ویشتمې او د دوه زره دوه ویشتم میلادي کال د نومبر له درې ویشتمې نېټې سره سمون خوري. زموږ په نانۍ خپرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوریدلې شي، بیا هم درته یوه سیاسي تبصره وړاندې کړي چې د فردو په تاسیساتو کې د یورانمو د شپیته فیصده پخولو پیلي ده، د لویدیځ غلیمانه اقداماتو ته د ایران ځواب تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا د تلپاتې وږمې پروګرام اوریدلې شي، بیا هم د هندارې تحلیلي پروګرام درته وړاندې کړي چې د افغان حکومت په رسمیت پیژندلو په لړ کې د ملګرو ملتونو په وسیله د پراخ بنسټ حکومت د شرط دا وړاندې کولو په حق لده. د دې ورسته هم بیا تاسو اوریدلی شئ ورځپاڼه ته د کتنې پروګرام چې په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم سرته رسي parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ او سم پام کړی د محل خبرونو ته. په سر کې هم دا خبرونو لنډیز، د خپلواک هیوادونو د اړیکو پیاوړتیا لا بایکاټونو د وتلو لار ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي کړکیچ د حل لپاره ګډا کمیټې جوړیږي. په نیواخي قدس کې دوه چودنو مرګ ژوبلا وړوله او یونیسیف په افغانستان کې له افغان کورنیو سره نغدي مرسته کوي. د خپلواک هیوادونو د اړیکو پیاوړتیا لا بایکاټونو د وتلو لار ده. د اسلامي ایران ولسمشر د سپینې روسیې له لومړي وزیر سره په کتنه کې د خپلواک هیوادونو د اړیکو پیاوړتیا لا بایکاټونو د وتلو اغیزمنه لار وبلله او ټینګار وکړ چې د اړیکو د سویې د لوړتیا لپاره د ایران او سپینې روسیې جدي اراده د تعاملاتو د پراختیا د لارې پر سر احتمالي خنډونه لري کوي. سید ابراهیم رئیسی نن له رومن گلوچن کو سره په کتنه کې د خبرې په کولو سره چې د دواړو هیوادونو اړیکې تل دوستانه دي او د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ په ورستیو کتنو کې د خپل منځي ملګرتیا او په پراختیا ټینګار شوې دی ویل چې د هغو هیوادونو د ارتباط پیاوړتیا او پراختیا چې د خپل ازادۍ د ساتلو لپاره د هڅې په دلیل لا ظالمانه بایکاټونو سره مخامخ شوي، لا بایکاټونو د وتلو او شانډولو لا اغیزمنو لارو چارو ده. رومن ګلاوچکو هم په دغه کتنه کې د دې خبرې په کولو سره چې د سیمه ییزو تعاملاتو د پیاوړتیا لپاره اسلامي ایران کړچار د دواړو هیوادونو د اړیکو د سویې د لوړتیا په وړاندې نوې لارې د رامنځته کړې دي ویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې تل دوستانه دي او ایران او سپینا روسیا په نړیوال ډګر کې هم رغنده ملګرتیا لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي کړکیچ د حل لپاره ګډه کمیټې جوړیږي. د طالبانو د ویان په وینا طالبان پلان لري چې له پاکستان سره د ورستیو سرحدي شخړو د مخنیوي او حل په هدف د دواړو هیوادونو له استازو سره ګډه کمیټې جوړه کړي. افغان غږ خبری آژانس وایي چې زبی الله مجاهد نن ویلي له پاکستان سره د سرحدي شخړو د مخنیوي لپاره یوه ګډه کمیټې کار کوي. هغه زیاته کړه چې اسلامي امارت له ګاونډیانو سره د سردی شخړو مخالف دی. مجاهد ویلی چې د افغانستان طالبان ژوند دي چې الهیز گاونډي واد سره شخړه ونه کړي. د افغانستان خلک په دې ورستیو کې سولې ته رسیدلي. مونږ نه غواړو د خلکو سوله ګډه وړه کړو. په ورته وخت کې مونږ غواړو د خپلو پولو او خاورې ساتنه وکړو. دا کورم ایجنسی سیمه کې ځای خلک وایي چې د ازغنتار لګولو لامل د دوی سلګونو اکټر امزکا په افغانستان لوري ته پاتې شوې ده. په داسې حال کې چې طالبان دا خبره نه مني. ویل شي چې د دې ستونزې د حل په موخه د دواړو لورو پلاوي سره کتلي خو تر اوسه کومې ورستی نتیجې ته نه دي رسیدلي. د پاکستان د بورکی او خرلاسي کلو مشرانو او خلکو ویل شي د افغانستان طالبانو د دوی څوار لسوا جریب امزکا په خپلې سلطې کې راوستلی او د غډله وزغواړي چې د توري قوم په مزکو کې یو سرک جوړ کړي. د پاکستان د کورمې د بورکی او د خرلاسي کلیو مشرانو او خلکو د پاکستان لا پوس څخه غوښتي چې د افغانستان د طالبانو د غیر قانوني اقداماتو مخه ونیسي او توري قبایلو ته د خپلې غصب شوي مزکې بیرته ورستنې کړي. په نیواکی قدس کې دوه چودنو مارک جوبله وړوله. د سیونست رژیم سرچینو د قدس د نیواک خاریز په لویدیز کې د دوه زورورو چودنو خبر ورکړی دی. د فلسطین د الیوم ټلویزیون د خبر له مخې د سیونست رژیم رسندوی خبر ورکړی چې د قدس ښار په لویدیز کې د بسونو مرکزی تمځي ته نږدې یوه زورورا چودنه وشوه. دغه سیونستي سندیو زیاته کړه چې د بس په تمځي کې چودنه شوې ده. په دې چودنه کې دوه تنه وژل شوي دي او لس نور ټاپیان دي چې د راپورټونو له مخې د پنځو تنو حالت نازک راپورټ شوی دی. د سیونستي ورځپاڼې یورشن پوسټ اعلان کړی چې نشایدانو بس تمځي ته نږدې د دیوال تر څنګ یوه کڅوړه لیدلې چې شاید پکې بم کې خودلې و. په همدې حال کې د کان ټلویزیون خبریال په قدس ښار کې د دوهمې چودنې خبر هم ورکړی دی. د سیونست رژیم د خبریالانو د خبر له مخې دوهمه چودنه د قدس په لویدیز کې د راموت په مرکز کې وشوه او څلور کسان یې ژوبل کړي چې بیا ځنو حالت پکې نازک راپورټ شوی دی. د یادوت اهرون ترسپانې هم خبر ورکړی چې په بیت المقدس کې د دوه چودن لامل د ټاپیانو شمیر اتلسو تنو ته رسیدلې دی. سیونستي پولیسو په نیواکی بیت المقدس کې د خبرداري د کچې د زیاتیدو اعلان هم کړی دی. یونیسف په افغانستان کې یو لس زرو کورنیو سره نغدي مرستې کوي. د ملګرو ملتونو یونیسف په خپل ټویټر پاڼه کې اعلان کړی چې په روان ژمي کې به په افغانستان کې له یو لس زره اړمنو کورنیو سره نغدي مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو یونیسف په ټویټر کې لیکلي چې میلیونه افغانان د خپلو کورنیو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. دغه نړیوال سازمان اعلان کړی چې د ژمي پر رسیدو سره به په افغانستان کې وضعیت لا پسې خراب شي. له همدې امله به د روان کال په ژمي کې په افغانستان کې له یو لس زره کورنیو سره نغدي مرستې وشي. د ملګرو ملتو د راپورټ له مخې د افغانستان شاوخوا 93% خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي. ملګر ملتو یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د 10 میلیونو ماشومانو په ګډون څه د پاسه 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان دا هم ویلي چې په افغانستان کې 1.1 میلیونه ماشومان چې عمرونه له 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي او خوراکي توکو او درملو ته اړتیا لري. یونیسف نړیوال ټولنې د 2 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې ده چې ویل کېږي دغه سازمان په تاریخ کې له یو هیواد سره د معاملې لپاره بې ساري رقم دی. په عراق کې د افغانستان د نیول شوي حاجي د کورنۍ د وختنې په اړه د آصف شینواري رالیږلي راپور ته پام وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ننګرهار ولایت بیت الله شریف ته د پر بایسیکل د تلون کې حاجی کورنۍ د هغه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. راز محمد چې د ننګرهار د کامل ولسوالۍ څخه پر بایسیکل خواب شاشپګ میشتې وړاندې د بیت الله شریف پر لور سفر پیل کړی و. د کورنۍ د معلوماتو په اساس د عراق په هیواد کې د امنیتي ځواکونو له لورې د سفر د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله نیول شوی او تر اوسه په زندان کې دی. د نوموړي کورنۍ میرمن او اولادونه چې وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د هغه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. میرمنې ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې اولادونو خورا سختې شپې ورځې تیرې کړي او دا مهال له تنګ لاسۍ او سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. هغه وایي میړه یې د کور سرپرست او اولادونه ته نفقه پیدا کول او سی زندانی دی د نفقه د پیدا کولو وس نه لري او د اسلامي امارات او نورو اړوندو ادارو نه د خپل خاوند د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. تر اوسه د افغانستان اسلامي امارات او نورو اړوندو ادارو د هغه د خوشی کولو او یا ځای ځایګۍ د معلومولو په اړه څه نه دی ویلي، خو کورنۍ او مېرمنې وایي چې هغه د عراق په هیواد کې زنداني دی. راز محمد چې شپږ میاشتې وړاندې د ننګرهار د حج مراسمو ادا کولو لپاره پر بایسکل سفر پیل کړی او د دې تر څنګ د افغانستان د پکتیا او قندهار ولایتونو هم یو شمېر نورو حاجیانو غوښتل پر بایسکل بیت الله شریف ته ولاړ شي چې د پکتیا ولایت یو حاجی هغه مهال د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر له لوري د هغه په شخصي لګښت په الوتکه کې بیت الله شریف ته واستول شو، خو د نورو پر بایسکل تلونکو حاجیانو برخلیک تر اوسه نه دی څرګند شوی. راز محمد هم چې د حج بیت الله د ترسره کېدو هیله درلوده دا هیله ترسره نه شوه او له شپږو میاشتو راهیسې په زندان کې دی. دا چې نوموړی به کله له زندانه راوځي او برخلیک ټاکل کېږي تر اوسه روښانه نه ده، خو کورنۍ د هغه په نشتون کې کړیږي او ورځ تر بلې ژوند له ګواښونو او ننګونو سره مخامخ کېږي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. په کابل کې د څلور سوازر اټنه ارزانه ډبرو سکرو د ویش لړۍ پیل شوه. د افغانستان د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ولی چې د کابل ښار اوسیدونکو ته به په ارزانه بیه د ډبرو سکرو د لیږد بهیر پیل شوی دی. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال اعلان وکړ چې کابل ته د ډبرو سکرو د لیږد بهیر په ارزانه بیه هیدو ادوالو ته د خرڅلو په موخه پیل کړی دی. دغه دولتي چارواکي د اعلان په اساس د پلان له مخې به د کابل ښار په دوه دیرشو ځایونو کې څلور زره ټنه سکاره لیږدول او په خلکو پلورل کېږي. په اعلامیه کې راغلی چې د ډبرو سکرو د لیږد او رالیږد بهیر اتو شرکتونو ته سپارل شوی دی. تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د کابل ښار اوسیدونکو ته په ارزانه بیه د ډبرو سکرو د وړاندې کولو په موخه دا ډول اقدام کړی دی. دولت د ډبرو سکرو په یوه ټن کې د 9000 افغانیو په بدل کې په خلکو به وویشل شي. په داسې حال کې چې په آزاد بازار کې د ډبرو سکرو بیه په یو ټن کې 4.5 افغانۍ او ته رسید لیدا. همدارز بلې خوا د رئیس الوزرا د دفتر د اقتصادي چارو مرستیال ویلي چې د غازو د نرخونو د کنټرول ځانګړي کمیټې ته د احتیاطي تابعیو د نیولو هدایت کړی دي. د دې ادارې مرستیال له دې وړاندې ویلي چې د مایا غازو د بایو د کنټرول لپاره د خصوصي او دولتي سکتورونو په ګډون یو ځانګړي کمیټې ژمنه کړې ده. روان کال اپیل رئیس پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو د زیاتوالي لامل د هیواد په کورنیو بازارونو کې د ډبرو سکرو بیا په بیساری ډول زیاته شوې ده. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د سب بهیر به ډیر ژر پیل شي. د پاکستان د کډوالو چارو وزیر ویلي چې په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د سب بهیر به ډیر ژر پیل شي. د پاکستان د کډوالو چارو وزیر محمود طلحه ویلي چې وزارت به ډیر ژر د افغان کډوالو د سب تړې پیل کړي. اغلی طلحه زیاته کړې ده چې دغه پریکړه د پاکستان د بلوسي جرګې د سلواغې په غونډه کې لا پریکړې ورسته ترسره شوې ده. پاکستان پارلیمان ویلي چې دا مال په پاکستان کې 1.2 میلیونه ډیر رجسټر شوي افغان کډوال میشتي. پاکستان د کډوالو وزیر زیاده کړی دا چې د سب پنوي بهیر کې به هغه کسان چې مخکې ندی سب شوي د 55909 غیر رجسټر شوي کورنیو نمونه به هم ثبت کړی شي. نوموړي د افغان کډوالو د ثبت او رجسټر د شمیر په اړه معلومات ورنکړل. په کندهار کې طالبانو د ملکی ادارو د پاکولو بهیر پیل کړی دی. د کندهار لپاره طالبانو د مرستیال والی مولوی حیات الله مبارک په مشرۍ د دوی د لیکو د تصفیه کمیشن په ملکی ادارو کې د تصفیه د پیل خبر ورکړی دی. د کندهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر د ملا مبارک لکول لیکلي چې صفونو ته پوره پاملرنه نه کول زموږ لا مهمه دندو څخه دا چې ځکه که غلط کسان پر دندو وینو د ټول نظام رنگ به په بده کی. د طالبانو دغه چارواکي په پوزي برخه کې د خپل صفونو لا تصفیه خوشحالي څرګند کړي دا په ملکی برخه کې پر تسبیح ټینګار کړی دی. طالبانو نه ویلي چې له ملکی ادارو څخه څومره او د جمهوریت نظام کوم پاتې شوي منصوبین غواړي وباسي. دا د دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا فردو په تاسیساتو کې د نمو د شپیته فیصد پخولو پیلیدا د لویدیز غالیمانه اقداماتو ته د ایران ځواب دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران د ایټمی انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی د ایران پر ضد د ایټمی اژانس د واکمنې شورا د ورستی پریکړه لیک ته په غبرګون کې په فردو ایټمی مرکز کې د شپیتو فیصدو په سویا د رونمو د تولید پیلیدا خبر ورکړه. د ایټمی انرژي اژانس په دې پسې د فردو سایټ له امکاناتو او فضا د بډایا شوي رونمو د تولید او سنبالولو لپاره زیات نه زیاته استفاده وکړي. د شپیتو فیصد بډایولو پراختیا کې د ایران پریکنده اقدام په داسې حال کې دی چې مخکې د ایران د خارجه وزارت وندوی ښاغلي کنانی ویلي و چې د ایټمی اژانس د واکمنې شورا کې د ایران پر ضد پریکړه لیک په تصویبولو کې د درېو اروپایي هیوادونو او امریکا د ورستی اقدام په ځواب کې څو اقدامات د ایران د ایټمی اژانس په ایجنډا کې شامل دي. هغه د اعتبار پر ورځو ویل چې د هغو اجرا نن په نتنز او فردو کې د بډایولو په کمپلیکسونو کې د ایټمی انرژي نړیوال اژانس د پلاټونکو په شتون سره ترسره شول. د ایټمی انرژي د نړیوال اژانس واکمنې شورا په تیرې پنجشنبه ورځ په خپلې غونډه کې د امریکا د انګلستان د فرانسې او د جرمني تر سخت سیاسي دباو لاندې د ایران د سوله ایزو ایټمی فعالیتونو پر ضد یوه پریکړه لیک بیا تصویب کړ. دا پر روان میلادي کال کې دوهم ځل د شه د ایټمی اژانس واکمنه شورا دغه موضوع په اړه پریکړه لیک صادره. د ایټمی انرژي نړیوال اژانس په تیرو کلونو کې د ایران د ایټمی پروګرام په اړه سمرست شمله خوازنې مطرح شوي داګانو ته پام کړی او تکرار کړی او دغو بې اساسه داګانو ته د تهران د ځواب ویلو غوښتنه هم کړې ده. په داسې حال کې چې ایران په 2015 کال کې او د ایټمی موافقه په چوکاټ کې د اژانس شکونو ته ځواب ویلی دی او د ایټمی مسله اواره شوې ده. اوس اژانس د سیمونست رژیم د اداګانو په اساس له ځنو سایټونو د پلټنې وختنه کړې ده. په دې لړ کې د واکمنې شورا په ورستی پریکړه لیک کې له تهران د تورقوز آباد، ورامین او مریوان د شکمنو سایټونو په اړه له اژانس سره د سملاسي ملګرتیا وختنه شوې ده. تهران د اداګانې جالی بللې دي او غیرت کړې دي. ایران د ایټمی اژانس مشر خغلی اسلامي څه مودا وړاندې جوته کړې وه چې تهران د ایټمی اژانس لخوا مطرح شوي او پوښتنو ته دقیق ځواب ورکړی دی، خو اژانس د ایران د دښمنانو له لوري ترلاسه شوي معلومات د خپلو راپورټونو اساس ګرځوي. په حقیقت کې د امریکا او اروپایي ټریکاله لوري د نوې پریکړه لیک تصویب د ایران پر ضد د بونو د زیاتو لپاره د لویدیز حلې زلې دغه وهم په اساس چې ګواکې ایران بل د بو سره مخامخ شي، خو ایران د لویدیز د بو ته هیڅ کله هم نه تسلیمیږي. parstoday.com/pe زموږ د انټرنیټي سایټ درکتي عزیزانو، تاسو د تهران راډو یو ساته مازیګرانه خبرونه اوري. د خبرونه دوام ته تاسو پام راګرځو.
تل پاتې وژمې
د تهران د پښتو خبرونه یو غوښمنه والو خا او نیک مرغ فرز درته غواړو دوستانو د تلپاتی وګمه د پروګرام د لړې لا نننې برخې سره ستاسو خدمت حاضر شوی یو لکه څنګه چې خبرې په دغه لنډې مطلب کې مونږ د مختلفو معرفي او تفسیری موضوعګانو په حق له د اسلامي انقلاب د موضوع لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی لیتوګ درته وړاندې کوو په دغه برخه کې د اسلامي انقلاب معظم لارښود د حج په حق له خبرې کوي او وایي چې حج یوازې د ایرانیانو نه دی بلکې له اسلامي نړۍ سره اړه لري حج یوازې له مونږ ایرانیانو سره اړه نه لري حج له اسلام سره تعلق لري له اسلامي امت سره اړه لري د اسلام د دوام ضامن دی د حج د میاشتو درناوی چې خداوند متعال د حج د میاشتو لپاره د درناوی قائل شوی دی حتی وخت یې هم درناوی لري مکان او ځای درناوی لري د دې خدانه کوي چې دغه اعمال څومره لوی او عظیم دي اغیزمن دي دا د دې خدانه کوي چې دا فریضه اسلامی امت ځینې ځانګړتیاوې ورکوي چې هیڅ فریضه دغه شان ځانګړتیاوې نه لري دې ته باید پام وکړو خوګو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره و نو له تاسو هم اجازه غواړو
عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولي دلی دي یا دانسته کول دغه غواړي
موږ په راحت سره باید د سیمان څخه کوم لارې غار روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي
هندارا
د تهران رادیو قران اوریدونکو زموږ سلامونه کی هیله ومنه ایزانو د هنداري لوي بلې خبرونه سره تاسو په خدمت کې یو ایزانو په نننۍ ګردای میس کې به د ملګر ملتونو د ادارې له لوري د طالبان د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د وړاندې سوي شرطونو پاک له تاسو سره وژغېږو لکه څنګه چې پوهیږئ په دې وروستیو ورځو کې د ملګر ملتونو عمومي اسمبلۍ په خپل غونډه کې د یوه پریکړه لیک په تصویبولو سره په افغانستان کې د طالبان د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره شرطونه ټاکلي دي دغه پریکړه لیک د کارپوهانو له نظره د طالبان د حکومت په وړاندې د نړیوالې د ټولنې یو واحد دریځ بلل کیږي د لشکرو د حقوقو تامینېدل میرمنو ته د کار او د تعلیم د حق ورکړه او په ټول کې د بشري حقوقو درناوی د ټول شمول حکومت جوړېدا او له ترهګرو سره مبارزه د ملګر ملتونو د عمومي اسمبلۍ له شرطونو څخه بلل کیږي له دې مخکې هم د مسکو په غونډه کې چې د سیمې د هیوادونو په کچه ترسره شوې وه په افغانستان کې د ټول شمولې ادارې د جوړېدو په ضرورت تاکید سوی و د کارپوهانو په وینا که څه هم وړاندې سوي شرطونه د افغانستان د خلکو سیاسي فعالانو مدني ټولنو او د مخور له غوښتنو سره سمون خوري خو هیڅ داسې کومه نښه نه ښکاري چې طالبان دې دغو شرایطو ته غاړه کښېږدوي تېره ورځو کې د طالبان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د مسکو د غونډې د بیانیې په غبرګون کې تاکید کړی و چې د طالبانو اوسنی نظام ټول شموله دی او له ټولو پرګنیو او قومیتونو استازیتوب کوي دا چې د افغانستان اوسنی نظام څه ډول دی او دا چې آیا طالبان به د ملګر ملتونو شروط ومني او که یې نه ومني نو د افغانستان حالات به کوم لوري ته ولاړ سي؟ دا هغه پوښتنې چې په نننی بحث کې ځوابونه ورته لټوو. د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی یوسف امین ځاځی او همدارنګه په ننګرهار کې د پوهنتون استاد ښاغلی منګل شیرزاد زموږ د نن ورځې د پروګرام میلمانه دي. زموږ سره ملګری اوسئ. له یوې لنډې دمې وروسته راګرځو ستاسو خدمت ته. ایزانو په هندار کې مو هرکلی کوو. خپل بحث له ښاغلی یوسف امین ځاځی څخه په پوښتنې سره پیلو. ځاځی صاحب، لکه څرنګه چې پوهیږئ، د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د ټول شمول حکومت د جوړېدو او بشري حقوقو پورې اړوند شرطونه ایښیدي، خو طالبان وایي چې حکومت یې ټول شموله دی. تاسو په دې هکله څه وایاست؟ اصلا د ټول شمول حکومت تعریف او ځانګړنې ستاسو له نظره څرنګه دي؟
ګوري، دغه کوم پریکړه لیک چې شوی دی د نړیوالې ټولنې، دا د دوحې توافقاتو کې دغه ټول مسایل مطرح شوي دي. د دوحې توافق موږ چې دوی ناست وو خبرې به کولې، لیا توافق نه و شوی. موږ بعض مسایل خالیګاو ته ورته متوجه وو چې بالاخره دا توافق وشو او موږ د رسانې له طریقه د نړیوالو سره او د افغان لوري سره او د ټول حکومت سره د مسایل مونږ خپلې نیوکې وکړلې. په هغه وخت کې مونږ همغلته ویلي وو چې دا توافق ناقص ده او دلایل مو ورته ویلي، ځایونه مو ورته ښودلي. عمده مسایل دا وو چې په دغه توافق کې چې طالبان او امریکایان راسره ناست وو، د افغانستان د ولس چې ځورېدلی ده، تباه شوی ده په د 30 کلنې جګړه کې، د دغه استازیتوب هلته چا نه ده کړی. بنان د وخت چې استازی مو نه و، د ولس غوښتنې هم هلته نه دي مطرح شوي. دا د دوو جنګي خواوې چې یو یې امریکا لوری و، بل د امارات اسلامي یا طالبان لوری و، د دوی د جنګ درولو په خاطر باندې یو توافق وکړلو او د آینده حکومتوالۍ کې هم دوی یو بل ته ژمنې ورکړلې. مګم اساسي خبره دا وه چې هلته نه څارونکی په دغه توافق کې وو، نه تضمین کوونکی په دغه توافق کې وو، او د توافقنامې د اجرایي برخه کې هیڅ داسې کوم تضمین د افغانستان د خلکو لپاره نه دی ورکړل شوی. او حجله یې کړې ده، په حجاله کې دا کار شوی دی. هر چا به کوشش کول او هر ډله چې خپل ځان ته ګټه واخلي. بناهن مونږ ویلو چې دغې پایلې به درست نه وي او نن یې هغه دی ګورو چې پایلې ښې نه دي. یو بل باندې ادا کېږي، یو به وایي چې ما حکومت همه شمول ده، دلته د حقوق د ښځې درست دي، مشکل نشته، چې نه مشکل شته. د ترهګرۍ او د تروریزم اصلي مسله چې دغه سوال ډېر مهمه ده، دغه بحث د افغانان د لوري چا نه ده کړی. افغانان په د تروریزم او ترهګرۍ په اړخه کې بل دلیل لري. هغه دلیل دا ده چې تمویل کوونکی د دغه جګړې افغانان نه دي، نه وو د 30 کالو کې. نن هغه هماغه خبر یو بل باندې تور لګولی کېږي، یا وایي چې الزوایري مو دلته مړ کړو، هغه چې دلته الزوایري شته نه. خو که چېرته هغه توافقنامه کې افغان لوری دی، یعنی د افغانستان د خلکو استازولي په کې وای، نن به دا ستونزې نه وای، تضمین کوونکی ورکې وای. دا به لوبه د هغه د موږکو د پوشک لوبه وه چې ترسره شوله. بالاخره او زیانمن افغانان دي، ولس ده. د ولس غږ همدا اوس هم څوک نه اوري،
مننه. اوس به راسو همدغه پوښتنه له ښاغلی منګل شیرزاد څخه وکړو. شیرزاد صاحب، تاسو په دې هکله څه وایاست؟ ستاسو له نظره آیا د طالبانو حکومت ټول شموله دی او په ټول کې د ټول شمولو حکومت تعریف څه دی؟
تاسو وګورئ، په دې باندې خو د ټولو جوامع اوسېدونکي پوهېږي چې هر دولت خپل ذاته ملي ملي او مذهبي ارزښتونه لري. یو د نړیوالو یو نړیوال اصول دي، یو وایي چې نړیوال قوانین، یو وایي چې د ملګرو ملتونو منشور دی. دا بېله مسله ده، ولې هغه څه چې د ملګرو ملتونو په منشور کې دي او هغه څه چې د نړیوالو مثلا په کنوانسیونونو کې دي، واقعیت دا دی چې دا یو کلی تصویب شوی اصول دي چې نړیوال باید هغې ته التزام ولري، ځکه افغانستان هم د ملګرو ملتونو د سازمان یو غړی دی. ناګزیر دی چې د دې کلي هغه کوم اصول چې کوم دي هغه باید ومني. ولې خبره دلته دا ده چې افغانستان ځان ته خپل ملي نوامیس او ځان ته خپل مذهبي نوامیس لري. دلته چې کوم قوانین جوړیږي هغه به د اسلامي شریعت او د فقه حنفي په رڼا کې، د حدیثو په رڼا کې به قوانین جوړیږي، ځکه چې دا ټولنه یو مذهبي اسلامي ټولنه ده. هغه قوانین چې د شرعي قوانینو سره د نړیوال اصول چې د شرعي قوانینو سره په ټکر کې دي، افغانستان هغې ته هېڅ التزام نه لري. افغانستان هم چې یو اسلامي دولت ته عرض مې وکړو چې دلته موږ خپل شرعي قوانین لرو، موږ ته د دنیا اجازه راکړي چې موږ په خپلو قوانینو کې ځان ته داسې قوانین جوړ کړو. ځکه کله چې موږ د قانون تعریف کوو، موږ وایو چې قانون هغه ملي وسیقه ده چې یو مملکت د ولسونو د مذهبي اصولو په چوکاټ کې هغه قوانین جوړیږي. ځکه هغه قوانین چې د هغه ملک په عناناتو، کلتور، فرهنګ او د هغې مذهب په رڼا کې جوړیږي، خلک هغې ته التزام هم لري. هغه باندې نیکونه د هغوی په زړونو باندې حکومت کړی، نو طبعا هغه مني. دلته د حقوقو، د ښځو حقوق مثلا تامین دي، ولې موږ ته لږ وخت راکوي چې موږ په اصطلاح دا حق لري، دنیاوال دا حق لري چې دنیاوالې رسمیت وپېژني. ځکه د رسمیت پېژندلو لپاره ګوره درې اصل دي، چې نفوس دی، جغرافیه ده، او بالاخره حاکمیت دی. حاکمیت یې مطلب یې دا ده چې د دوی ټول قوانین، د اسلامي قوانین د افغانستان په ټولو برخو کې، د شرق نه غرب ته او د غرب نه شمال نه جنوب ته، ټول په یو شان تطبیقیږي. نفوس یې شته دی، دېرش بیا پنځه دېرش میلیونه، او بالاخره د هغې په څنګ کې جغرافیه هم موجوده ده، حدود یې معلوم دي، سرخواوې معلوم دي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان جغرافیوي تشخص هلته قبول شوی دی. نو په دې خاطر باندې دنیا نور څه غواړي؟ ټولشموله حکومت. ټولشموله حکومت که معنا دا وي چې هغه تېرې کشیشې او ناولې او فاسدې تېرې بیا راولي چې افغانستان یې چور کړو، نن یې موږ په دې حالت کې په اصطلاح قرار لرو. نو هغه خو فرضاً داسې بیا فرض کړو چې دا طالبان یې ورسره ومني، ولس یې نه مني.
مننه ایزانو، دلته یو لنډه شانده مکو او بیرته راګرځو ستاسو خدمت. ایزانو، په هندار کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث ته له ښاغلی یوسف امین زازی څخه په پوښتنې سره دوام ورکوو. زازی صاحب، که طالبان د ملګرو ملتونو دغه پریکړه لیک ته غاړه کښېنږدې، نو پایلې به یې د افغانستان لپاره څه وي؟ آیا د لا زیاتو بندیزونو، انزوا او په افغانستان کې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران د زیاتوالي سبب نه اوسي؟ او په ټول کې به د افغانستان حالات کوم لوري ته
بنان؟ زه دغه مسله د افغانستان د خلکو په خیر نه ګورم، او نړیوالو همدغه سازمان د ملل متحد چې نن یو پریکړه لیکلې ده، خپل رول یې نه دی لوبولی هغه شان چې باید لوبولی وای. اوس هم وخت دی شته دی چې دا بحث وشي، مګر بحث د چا سره وشي؟ د افغانستان د خلکو سره باید وشي. هغه څوک چې متضرر دي، متاثر دي، زمونږ استازو سره دي. زما استازی څوک دی؟ جمہوریت نمائندہ گان دی کل نشی کے مثال نے امارت اسلامی رکھی سے مشغول حالت کے پاتی ہوں چی فقط ہر عورت اندھا ملت اور اندھا افغانا نے جان گوری ګوري. زه به تاسو اخري سوال نه راشم، که داسې وضعیت روان وي فقط متضرره
خپل د افغانستان خلک کیږي متضرر کیږي. اوس هم لا وخت شته امارت اسلامي یا طالبان د خپل مکلفیتونه په افغانستان کې نه نه کوو د نه نه بده ادا کړي. ولس د ځان سکی نوي، قومونه د ځان سکی نوي، د قومونو د ولس نظر د وخت لپاره برخه کې مثلا د تحصیل په باره کې، باره کې د ښځو حقوقو په باره کې، د همشمول حکومت په باره کې، او د کورنۍ سیاست په اړه باندې، د خارجي سیاست په اړه باندې، د اساسي قانون په موارد کې، نور وزیر قوانینو په موارد کې، دا باید د افغانستان د خلکو حقیقي او لویه جرګه وغوښتل شي. دا د دوی کورنۍ وظیفه ده، او حکومت د معیاري کې دا د دوی کورنۍ وظیفه ده. وخت چې دا کار وشو، د افغانستان خلکو پریکړه، مشوره نه، پریکړه یې واخوسته، مشغول حالت دغه مشغول حالت نه زه هیله مند یم چې دوی نه نړیوال په لاره روان دي او نه د امارت اسلامي لاره روان ده. بد قرباني د افغانستان ولس ته، بدبختانه چې هېڅ د افغانستان ولس ته پوښتنه نه ده کړې. دغه مونږ ته چې په رسنۍ کې غږېږو، اقلا دومره وشي چې دغه نړیوال د مونږ سره کښېني. مونږ ډېر څلوېښت نفره یو چې په دغه وطن باندې مې خلکو باندې موضوع خودي دي. اقلا امارت اسلامي تر اوسه دغه کار نه ده کړی چې مونږ راوغواړي، زمونږ مشورې واوري، زمونږ خبرې واوري. نړیوالو دا کار نه ده کړی، ملل متحد دا کار نه ده کړی. پس د رسنۍ یعنی څه؟ یعنې د ازادي بیان یعنی څه؟ وخت چې د ازادي بیان دپاره نړیوال هغه کوي چې ازادي بیان مثلا متضرره شوی دی، دا شوی دی، دا شوی دی، خو بیا هغه رسنۍ او ازادي بیان ته خو تاسو هم احترام وکړئ که نه. مونږ هغه مشروع غوښتنې چې هغه منطقي وي، هغه د نړۍ په خلاف نه وي، هغه د بشر دپاره وي، د افغانانو دپاره وي، د نړیوالو دپاره وي، مدریزونه مونږ خبرې، مونږ تجارب، هغه ته هم تاسو درناوی وکړئ. بس تاسو درناوی هغه ته هم نه لرئ که نه.
مننه. اوس به راسو همدغه پوښتنه له ښاغلی منګل شهرزاد څخه وکړو. شهرزاد صاحب، تاسو په دې هکله څه فکر کوئ که د طالبانو اوسنی نظام د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ له لورې وړاندې شوي شرطونو ته غاړې کښېنږدوي، فکر نه کوئ چې د افغانستان اوسنی حکومت به لا زیات انزوا سره مخامخ سي او بندیزونه پرې ولګیږي، او په ټول کې په افغانستان کې اقتصادي بحران او بېوزلۍ زیاته سي؟ او په ټول کې ستاسو په نظر افغانستان کوم لوري ته روان دی؟
ټول شمول همدا دی چې نن ګوره فارسي زبان پکې شته، ترک شته، دی په اصطلاح دري زبان شته، دی او پښتو زبان پکې شته، دی دا ټول ملتونو اشخاص پدې کې شته. دی او بالکل ګوري، دلته دوه تعریف دي. یو هغه تعریف دی چې د غربي ډیموکراسۍ د نظره دی، چې هلته مثلا د ټول شمول حکومت مسله د انتخاباتو ده، چې هلته انتخابات وشي او هر څوک خپله رایه په استعمال کړي، هر څوک ځان خپل کاندید کړي. هلته دا مسله مطرح نه ده، دا معیارونه هلته نه دي ټاکل شوي چې یو چرسي او بنګي او یو شرابي دي مثلا ځان نه کاندیدي او یا د رایه نه ورکوي، ځکه هلته دا معیارونه نشته. په ډیموکراسۍ کې دا معیارونه نشته. دی هلته هر څوک کولی شي چې ځان کاندید کړي، هر څوک کولی شي چې یو خپل مورد نظر کاندید ته رایه ورکړي. ولې په اسلام کې بیا دا نشته؟ دی په اسلام کې معیارونه ټاکل شوي دي. هلته تقوا پرهیزګاري ده، سیاسي درایت دی، په خلکو کې ښه نوم لرل دي. دا ټول هغه معیارونه دي چې باید دغه سي خلک ځان کاندید کړي او خلکو ته رایه ورکړي. نو اوس نو که مونږ وایو چې دلته ګوري تقریبا درې درې نیم زره علما را جمع شو، چې هغه د افغانستان د ملت هغه مخور او هغه اوچت اشخاص چې مونږ ورپسې اقتدا کړې ده، هغه راله دا نظام یې تایید کړلو، هغې دې نظام ته رایه ورکړله. نو نور د دې نه مونږ دنیا مونږ نه څه غواړي؟ ګوري، دنیا یو شي باندې به راضي کېږي چې مونږ غربي ډیموکراسي دلته ومنو. بل لاره نشته. دی چې په غربي ډیموکراسۍ کې بیا درسته ده چې ښځه معینن د نر غوندې حق لري چې هر څه غواړي او هر څه کوي او هر څه نه لباس چې هر اغوندي، بیا هغسې نظام هغوی زمونږ نه غواړي. او طبیعي خبره ده، دا زمونږ حق دی، مونږ ته دې حق راکړي. د دوی په نظام کې چې خلک لوڅ لپټ ګرځي او مونږ ورته څه نه وایو. تاسو وګورئ په دې اوړي کې چې دا غربي دنیا ښځې دي، بهرونه غواړي، تاسو بېر چېرته پرتې وي. مونږ نه داسې نظام دوی غواړي. مونږ خپل ځان ته نوامیس لرو، مثلا مونږ ځان ته مذهبي نوامیس لرو. مونږ د مذهب او د دین یو پیرو طبقه او جامعې او ټولنې، مونږ ته دې دا حق راکړي چې مونږ په خپلو اصولو او عنعناتو او کلتور او فرهنګ او سنانو کې مونږ ځان ته یو نظام جوړ کړو. مجبور مکلف را چې بقرار بقرار افغانستان پر رسمیت باندې پیژني. تاسو وګورئ یو تعداد دولتونو سفارتونه اوس هم دلته شتري، د اروپایي ټولنې نمائندګي او دفتر دیوان هم دلته شتري. دا په حقیقت کې یو د فاکتو شکل باندې، په یو ناقص شکل باندې د افغانستان د رسمیت پیژندلو معنا ورکوي، ځکه دلته هر څه روان دي. بله دا ده چې تاسو ګورئ په هفته کې $40 میلیارد د ملګرو ملتونو بانک جهانینو مثلا راځي افغانستان ته. زه فکر نه کوم چې افغانستان په داسې فقر کې راښکاري چې موږ د مړو ادیرې ولرو. دا اسیا وفاحات دي، دا فقر خو داسې نه و، دا فقر خو د کرزي په وخت کې مو، دا د غني په وخت کې مو دا فقر. تاسو لیدلي وو چې د کوچستانګي په چارایي کې په زرهو کسانو ته ناست و، ماښام به خالي داسې چې کار بوته نه پیدا کېده تلل وه.
مننه قدر منو اوریدونکو، د تهران راډیو پښتو مو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وړاندې د ملګر ملتونو د شرطونو په حق لمو د دوو کارپوهانو شاغلی یوسف امینزازی او د پانتون استاد شاغلی منګل شیرزاد نظرونه واوریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روت سپانو تا کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کول سره د خبرونه په دیشه به کې ز فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنی د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. لما موږ سره سم اول به د تهران او کوخبونو د کابل او زین نور بهرنی ورسپانو زین مطالب له تاسو سره شریکوم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. اوریدونکو د دغه پروګرام په سر کې اطلاعات ورسپانه راخلو. د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه په خپل نننۍ کڼه کې د بیلابیلو مطلبونو ترڅنګ په خپل لومړي مخ کې لیکي د ایران د اټومي انرژي ادارې د تهران پر ضد د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د واکمن شورا پریکړه لیک ته په غبرګون کې په فردو اټومي مرکز کې د 15% په سویې د یورانیمو د تولیدولو کار پیل کړ او نن سهار د یورانیم تولیدول پایداره مرحله ته ورسیده. دا سخکاری چې د ایران د اټومي انرژي اداره کوشش کوي چې د فردو اټومي مرکز له فضا او امکاناتو د تجهیز او د تولید لپاره زیاته استفاده وکړي. په دې اړه د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وویل په فردو اټومي مرکز کې د 15% په سویه د یورانیمو تولیدول پیل شوی دی. هغه په تهران کې د ژباک چاپیریال د شلم نندرتونه د کتنې په څنګ کې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د واکمن شورا ایران پر ضد پریکړه لیک ته د ایران د اټومي انرژي د ادارې د ځواب په اکله ویل سیاسي پریکړه لیک او د باو هیڅ نشي بدلولای او د پریکړه لیک خبرېدا به د ایران د اسلامي جمهوریت جدي غبرګون لازان سره ولري. محمد اسلامی ویل حاضر دمه د ایران د بوشهر اټومي بټۍ د کار د پیلیدار له وخت راهیسې څه د پاسه 1 میلیون بیلره تیل بچت شوي دي او له پاک انرژي د استفادې پر اساس د اسلامي انقلاب د ستر لارښود ټینګار ته په پام سره د اټومي بټیو د پراخولو د هدف ګرځولو قانون په اجنډا کې شامل کړی شوی چې د ایران د اټومي انرژي ونډه 20% ته ور زیاته شي. د غورسپانه په یو بل خبر کې بیا لیکي چې د اروپایي پارلمان مشر ویلي موږ د افغانستان د خلکو په وړاندې ځان ژمن ګڼو، نه د طالبانو د ډلې او د دغه هیواد د اوسني حکومت په وړاندې. د اروپایي پارلمان مشر روبرټا میټسولا ویلی چې بنسټ د افغانستان له خلکو ملاتړ ته ژمن دی. هغه په خپل ټویټر پاڼه کې خبره کړې او زیاته کړې ده چې افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول میرمنو د حقوقو په برخه ترلاسه شوي پرمختګونه د لمنځه تلو په حال کې دي. له همدې کبله اروپایي پارلمان ژمن دی چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ادامه ورکړي. میټسولا ویلي چې د افغان میرمنو غږ باید واورېدل شي او اجازه ورنه کړل شي چې د حقوقو په برخه کې شوي پرمختګونه یې په اوبو لاهو شي. د افغانستان پر طالبانو هم نیوکې کړې چې د ښځو حقونه یې محدود کړي، خو د طالبانو چارواکو بیا په زلونو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقوقو ورکړې ته ژمن دي. قدرمن اوریدونکو، د حمد تهران چاپ کیهان ورسپانه ده چې په خپل نننۍ غنې کې د بیلابیلو او رنگارنګو مطلبونو ترڅنګ لیکي: د ټکنالوژي په ډګر کې ملګرتیا او د بندیزونو د شنډولو په موخې سره د ایران او بلاروس د چارواکو ټینګار. په همدې عنوان سره کیهان ورسپانه لیکي چې د ایران د ولسمشر د لومړي مرستیال محمد مخبر او د بلاروس یا سپین روسیا د صدر اعظم رومن کلاوچنکو په کتنې کې ټینګار وشو چې باید دواړه هیوادونه خپل منځي ملګرتیا پراخه کړي. په دغه کتنې کې محمد مخبر تاکید وکړ چې د ایران او بلاروس د اقتصادي ملګرتیا او د لارې نقشې باید داسې وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په دوامداره توګه وده ومومي. هغه همداراز ویلي د دوو هیوادونو د ولسمشرانو تصمیم دا دی چې د تهران او مینسک اړیکې او مناسبات په ژوره توګه لوړتیا پیدا کړي. د بلاروس لومړی وزیر رومن کلاوچنکو د یوې لوړ پوری پلاوي په مشرۍ سره د خپل منځي او اړیکو د پراختیا لپاره تهران ته راغلی دی چې د ایران د ولسمشر د لومړي مرستیال محمد مخبر لخوا په رسمي توګه هرکلی ځینې شوي دي. او کیهان ورسپانه بیا لیکي چې د ایران په بلواو کې څلوېښت خارجینیان نیول شوي دي. د ایران د قضایي قوې ویان مسعود ستایشي د هیواد د ځینو ښارونو په وروستیو بلواو کې د څلوېښتو خارجي هیوادونو د ښاریزو د نیول کېده خبر ورکړ. هغه په یوه خبري کانفرانس کې د ایران په وروستیو بلواو کې د نیول شویو کسانو په هکله ویلي: څلوېښت خارجیان چې رول یې ولوباوه او حتی په بلواو کې موجود وو ونیول شول. د ایران د قضایي قوې بیان مسعود ستایشي ډاګینه کړه: خارجي وګړي به د ایران په وروستیو بلواو کې لاس درلود او حتی په واټونو او کوڅو کې په بلواو کې شتون درلود. د ایران د کورنیو قوانینو او د اسلامي سزاګانو د قانون د شرایطو پر اساس به محاکمه وشي. ستایشي هم ویلي چې هغه پیښې او صحنې چې د ایران د ځینو ښارونو په کوڅو کې لیدل شوي د سرلوړي او د یو هیر ایران د راتلونکي لپاره د ترهګرو کسانو ګډوډ خوبونه راښکاره کړل چې په خپل ګمان عمومي امنیت داغي کړي او تاوتریخوالي زیات کړي او ترهګر په وسلو سنبال کړي او هغوی ورانکارو اقداماتو ته وهڅوي. ستمن اوریدونکو، اوس هم زو کابل خواته او ګورو چې د کابل په ورسپانو او ویپانو کې کومو خبرونو ته ډیر انعکاس ورکړی. په سر کې زو مسیر ورسپانو ته او د دغه ورسپانې ویپانې ته یوه کتنه کوو. مسیر ورسپانه لیکي چې د امریکا د سفارت شارژ دافیر کرن ډیکر د افغانستان د سرپرست حکومت لخوا د بشري حقونو د شزینه فعالانو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دی چې د خپلو حقوقو په اړه د شزو خبرې د دغه هیواد لپاره ګواښ نه دی. نوموړی په خپله ټویټر پاڼه کې لیکي چې د سرپرست حکومت لخوا د شزینه بشري فعالانو نیول د دغه هیواد ثبات کمزوری کوي او په خبره یې دغه کار قطعا سوله ییز نه دی. میرمن کرن ډیکر همدارنګه د ظریفه یعقوبی او د هغې د څلورو نورو همکارانو د خوشی کولو په اړه کمپاین سره یو ځای شوي او یو ځل بیا یې د هغوی د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. مسیر ورسپانه په خپل آنلاین ویبپاڼه کې بیا داسې لیکي چې د طالبانو د کور او ښار جوړونې وزارت وایي چې په ډیرو ولایتونو کې د غصب شویو مځکو په تړاو جوړو شویو کمیټو خپل کار پیل کړی او غصب شوي مځکې به تر پیژندلو وروسته بیرته راوګرځوي. د کور او ښار جوړونې وزارت دغه څرګندونې په یوه خبر پاڼه کې کړي دي. سرچینې لیکي چې د کور او ښار جوړونې وزارت ټول ولایتي ریاستونه هم د دې کمیټې استازولي کوي. په خبر پاڼه کې راغلي په تیره کې غاصبینو له فرصت نه په ګټې اخیستلې سره ډېرې دولتي مځکې غصب کړې او تر اوسه یې هڅه کوله چې غصب شوې مځکې په خپل واک کې ونیسي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د کور او ښار جوړونې وزارت له غاصبینو څخه ډېر غصب شوې مځکې بیرته راګرځولې دي. عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم دومره و. نو حاضر د مازه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خاط او آباد اوسئ. Thank you.